دا مازیګر شپږ بجې دی. قدر منوریدونکو د ازادي راډیو د مازیګرنې خبری مجلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خپرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په جنګي جرمونو یو شمېر تورن کسان هڅه کوي څو ډلهیز قبرونه او نور ثبوتونه له منځه یوسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې د انتخاباتو په قانون کې بدلون راوړی دی. نور مسایل هم لرو، خو په سر کې له اجمل اند څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د ولسی جرګې غړو د اداري فساد سره د مبارزې لالي ادارې غوښتي چې د اوبو او برېښنا د وزیر پر ضد د میلیونونو ډالرو اختلاس د تور پاړه دی د جرګې ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د اتومي څار ادارې د خالی په ورځ هغه پلان تایید کړ چې غواړي د مې په نمایي کې له ایران سره د اتومي مسلې پر سر خبرې اترې وکړي. او سعودي عربستان ویلي د اسامه بن لادن کورنۍ ته یې د بشري خواخوږۍ له مخې ځای ورکړی. پاموکلی بشپړو خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د ولسی جرګې یو شمېر غړو له اداري فساد سره د مبارزې علي ادارې څخه غوښتي چې د اوبو او برېښنا وزیر پر ضد د میلیونو ډالرو اختلاس ته تور پاړه دی د جرګې ته معلومات ورکړي. له اداري فساد سره د مبارزې ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله الدین ازادۍ راډیو ته وویل چې له دوی سره اسناد شته ولسی جرګې ته ورکولی شي.
حاضر شما هر ساعت سنت خواسته باشن بتون برچار شما خواد دیدین که نه یک نقطه به این چیزهایی که صورت گرفته غفلت هم صورت نگرفته به این کدام کدورتی هم نبوده.
خاغل لودین تیرونه د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل په یو پیښه کې په 20 میلیونه ډالر فساد تورن کړی. محمد اسماعیل تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې په کابل او پروان ولایتونو کې درې وسلوال مخالفین نیولې. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان په جلا جلا عملیاتو کې نیول شوي او دوی په پروان ولایت کې د ماینونو د ښخولو او نورو ترهګرو حملو په سنبالولو کې لاس درلود. د ادارې تر دې مخکې په یو بله خبر پاڼه کې ویلي چې د جمعې په ورځ په کونړ کې د طالبانو یو قومندان زاهد مشهور په لقمان او د غازی آباد ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال شیرولی له 14 کسانو سره وژلي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په مقام کې جګړه پای ته رسیدلې او دوه تنه د والي ساتونکي او دوه تنه وسلوال مخالفین پکې وژل شوي. د کندهار والي توریالي ویسا تر دې عملی وروسته خبر اعلان تول چې دغه کسان د عریضه کوونکو په ډول ولایت ته داخل شوي او وسلې په بوټونو کې تیرې کړې وي. د کندهار امنیتي چارواکو ویلي چې دغه کسان غوښتل والي او په نور ماڼۍ کې دننه چارواکي ووژني چې د پولیسو لخوا ووژل شول. د ملګرو ملتونو د اتومي څار ادارې د خالی پورس هغه پلان تایید کړ چې غواړي د مې په نمایي کې له ایران سره د دې هیواد د اتومي مسلې پر سر خبرې اترې له سره پیل کړي. دا خبرې اترې له هغې تقریبا دوه میاشتې ځنډ وروسته پیل کیږي چې په دې اړه پخوانۍ خبرې اترې ناکامې شوې. د اتومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې ویان جیل ټوډور وویل دواړه خواوې به د مې په 14 او 15 په ویانا کې خبرې وکړي. ایران او رسنیو تر دې مخکې د ایران د استازي علي اصغر سلطانی له خولې ویلي چې دا خبرې اترې د مې په 14 او 14 نیټه کیږي. ایران د نړۍ د شپږو ځواک منو هیوادونو سره هم د خپل اتومي پروګرام پر سر خبرې اترې له سره پیل کړي. په دې خبرو کې استازي په تیره غونډه کې په دې سلا شول چې د مې په 28 نیټه په بغداد کې واربیا له ایران سره خبرې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی ویلي د بغداد خبرو اترو ته هیله مند دي. رسنیو د سعودي عربستان د یو چارواکي له خولې ویلي چې دوی د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن کونډو او ماشومانو ته د بشري خواخوږۍ په سبب سعودي عربستان ته د ورتلو اجازه ورکړي. د شرق الاوسط ورځپاڼې د سعودي عربستان د یو بینومه چارواکي له خولې ویلي د سعودي چارواکي په دې باور لري چې له دې میرمنو او ماشومانو څخه یو هم د بن لادن په تروریستي عملیاتو کې برخه نه لرله. د بن لادن درې کونډې ولس بچیان او لمسیان د جمعې په ورځ وروسته لاغې سعودي عربستان ته ولاړل چې پاکستان دوی له خپل هیواد څخه وایستل. د بن لادن درې کونډې چې وایي یمنی او دوه سعودي عربستان اتبادي د اسامه له وژل کېدو وروسته په پاکستان کې دې هیواد ته د غیر قانوني ننوتلو له کبله یو څه موده بندیانې وي. د یوکرین ولسمشر ویکتور یاناکوویچ ویلي دغه معلوماتو په بدل کې به 250,000 ډالر جایزه ورکړي چې په نتیجه کې په وروستیو بمی چاودنو کې لاس لرونکي کسان ونیول شي. د یوکرین د روغتیا وزارت وایي په دینا پیتر پتروس کې د جمعې د ورځې د څلورو چاودنو له کبله د ټپیانو وروستی شمېر 10 تنه دی. په دې کې 9 تنه ماشومان هم شامل دي. اوکراینی چارواکو دا هم ویلي دي چې دا چاودنې ښایي د هغو د نړیوالو د اروپا د فوټبال د لوبو د سیالیو په وړاندې چې ټاکل شوي یوه برخه یې په 2012 کال کې په یوکراین کې وشي یو چیلنج او ستونزه وي. لبلې خوا د یوکراین یو قاضي د دې هېواد د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشنکو محاکمه د مې 28مې نېټې ته سنډولې ویلي دي چې پر نوموړي د مالیې د نه ورکولو له امله د لګېدلو تورونو محاکمه د هغې په غیاب کې ممکنه نه ده. خو د یولیا مدافع وکیل د محکمې دا پریکړه ناسمه بللې ده. شیری ویلاسینکو خبریالانو ته وویل د دې واقعیت سره سره چې یولیا تیموشنکو په هغه تورونو مجرمه نه ده چې پرې لګېدلې د هغې روغتیایي وضع ډېره خرابه ده، نو محکمې د ځینو خوشنوونکو واقعیتونو د پام کې نیولو او همدارنګه تیره جمعه په بېشرمانه توګه د یولیا تیموشنکو وهلو ډبولو په پام کې نیولو سره محاکمه 28مې د مې ته وسنډوله. موږ فکر کوو دا کافي وخت نه دی چې پکې یولیا تیموشنکو ورغېږي، ځکه د جرمني ډاکټرانو ویلي چې د نوموړي رغېدنه ښایي څو میاشتې وخت وغواړي. ټاکل شوی و چې د نوموړي دا محاکمه نن وشي. یولیا تیموشنکو لا دمخه د واک څخه د ناوړې استفادې په موضوع محاکمه شوي او دا مهال په زندان کې ده. د ماليزیا په پایتخت کوالالمپور کې پولیسو د هغه زرګونو مظاهره چیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکې ګاز او اوبه کارولې چې د انتخاباتو د اصلاحاتو په پلوي مظاهره کوله. رپورټونه وایي تر 25,000 پورې کسان د کوالالمپور د میردیکا په مرکزي څلور لارې کې د اعتراض په توګه مظاهرې ته راوتلي وو. دا خبر
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په جنگي جرمونو یو شمېر تورن کسان هڅه کوي څو ډلې قبرونه لمنځه یوسي.
هغه کسان چې عاملین د دې ګورونو دي هغوی تل کوښښ کوي چې د دې په خاطر چې پاینده کې ځان عدلي تعقیب نه خلاص کړي نو چې اثر د جرم لمنځه یوسي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې د انتخاباتو په قانون کې سم نیمایي بدلونونه راغلي دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې د اداري فساد پر ضد مبارزې له رئیس څخه وغوښتل چې د اوبو برېښنا د وزیر پر وزیر د لګول شو تورونو په اړه دوی ته حتمن معلومات ورکړي.
د لوجین صاحب نه رسمي وغواړو چې هغه څوک چې په فساد کې کړ دي د غیر رسمي مکتوبونه مجلس ته راولي.
د افغان حکومت د مخالف سیاسي ډلې مشر ویلي افغان حکومتي مشران له طالبانو سره د یو ګډ حکومت درامنځته کولو په هڅو کې دي. دغه راز په روانه خبري مجله کې په کندهار کې د نن ورځې د امنیتي پیښې په اړه هم اوري او دا هم اوري چې د امریکا، افغانستان او پاکستان پرون په اسلام آباد کې په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې پر حالاتو خبرې کړي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په مستقیمه توګه او د غراز مهم ریپورتونه او د افغانستان نړۍ خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com باندې هم واوري او هم یې ولولای. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جنگي جرمونو یو شمېر تورن کسان هڅه کوي څو ډلېس قبرونه لمنځه یوسي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د صحافي دفتر مشر شمس الله احمدزي ازادي راډیو ته ویل چې په جنگي جرمونو تورن کسان ځکه د ډلېزو قبرونو د لمنځړولو په لټه کې دي چې پراتونکو کې ځانونه له عدلي او قضایي تعقیب څخه خلاص کړي. تر اوسه په کابل، بلخ او پروان ولایتونو کې ډلېس قبرونه موندل شوي خو روښانه نه ده چې دا په کوم سیاسي نظام پورې اړه لري. زکه غیاسي نظیر په ریپورت لري.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له کورنۍ چارو وزارت وغوښتل چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د موجودو ډلیزو قبرونو د لمنځوړلو مخنیوي وکړي. د دې کمیسیون د صحافي دفتر مشر شمس الله احمدزي د شنبې پر ورځ په کابل کې ازادي راډیو ته ویل یو شمېر اشخاص او کړۍ هڅه کوي څو دغه ډلیز قبرونه چې له مخې د هغوی جرمونه پرې ثابتېږي لمنځه یوسي. نوموړی وایي که چیرې دغه ډلیز قبرونه لمنځه یوړل شي نو په جنګي جرمونو کې د ښکېلو کسانو پیژندل به ناممکن شي.
په افغانستان کې دغه د سجمی ګورونو شتون په خپل د خپل ثابتوي چې په افغانستان کې ډیری کسان د بیل دین چې قانوني دلار نه محاکمه شي دوی په خپل سر به د محاکمه وژل شي. هغه کسان چې عاملین دغه ګورونو دي هغه تل کوشش کوي چې د دې په خاطر چې پاینده کې ځان د عدلي تعقیب نه خلاص کړي نو بیل شک هغه غواړي چې اثر د جرم لمنځه یوسي. کله لمنځه یوسي د جرایم ثبوت پاینده کې د مشکل کېږي.
که څه هم ښاغلی مځي د هغوډلو او اشخاصو نوم په ډاګه نه کړ چې د ډلېزو قبرونو په لمنځوړلو سره غواړي خپل جرمونه پټ کړي، خو ویل چې دا د هر مجرم صفت دی چې هڅه کوي د خپل جرم آثار لمنځه یوسي. نو موري وایي که څه هم په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې زیات ډلېز قبرونه موندل شوي خو دوی نه پوهیږي چې دغه ډلېز قبرونه د کومو نظامونو په وخت کې او د چا لخوا شوي دي. ښاغلی احمد زی له حکومت څخه وغوښتل چې د موندل شویو ډلېزو قبرونو په اړه څېړنه وکړي او دا پیدا کړي چې دغه ډلېز قبرونه پر چا پورې اړه لري. مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. بل پلو د چارو شنونکي بیا د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنې په ځای بولي او وایي چې امنیتي ځواکونه به ونشي کړی ډله ییز قبرونه وساتي. د چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي
امنیتي ارګانونو مکلفیت همدا دی چې هغه باید وساتي. زه فکر کوم په حکومت کې د هغو ډلو نفوذ له امله زه فکر نه کوم چې حتی دوی به د هغه په ساتنه کې صادق واوسي، اما په هر صورت باندې د افغانستان اصلي قضایي ارګانونو ته پکار دي چې په دې برخه کې یو قضایي تصمیم صادر کړه او د هغه تصمیم په اساس باندې ټول امنیتي ارګانونه مکلف شي چې د دې ساتنه وکړه. اما د یو قضایي تصمیم نه پرته زه فکر کوم چې
د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې ډله ییز قبرونه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې موجود دي، خو وایي چې له دې ډلې تر اوسه په کابل، بلخ او پروان ولایتونو کې کشف شوي دي. خو د دې کمیسیون د مسؤلینو په وینا تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا ډله ییز قبرونه د چا لخوا او په کوم نظام کې رامنځته شوي. خو د چارو کتونکي بیا وایي چې په افغانستان کې ډیری ډله ییز قبرونه د ثور له اوومې کودتا را په دې خوا رامنځته شوي دي.
و امر دل چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون یو مقام وایي چې په جنگي جرمونو تورن کسان ځکه د ډلی زو قبرون د لمنځوړلو په لټه کې دي چې پراتونکو کې ځانونه له عدلي او قضایي تعقیب څخه معاف کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو په قانون کې بدلون راوړی دی. د دې کمیسون مشر فضل احمد مانوي په کابل کې نن خبریالانو ته وویل چې په دې قانون کې د تیر قانون په پرتله له 50% زیات بدلون راغلی. د نوموړي په وینا اوسمهال د دې قانون مسوده د سیاسي حزبونو او خپلواکو ادارو چې د انتخاباتو په برخه کې کار کوي په واک کې ورکړ شوې ده، څو په دې اړه خپل نظرونه څرګند کړي. یو ځل بیا زکیا غیاسي نذیر.
د انتخاباتو د کمیسیون د صلاحیتونو سرګندیدل، د انتخاباتو په سیستم کې بدلون، د شکایتونو د اوریدو او د رسنیو د کمیسیونونو د کاري بڼې بدلون او سرغړونکو ته سزا ورکول د انتخاباتو په قانون کې مهم بدلونونه شمیرل کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد منوی د شنبه پرس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون په مسوده کې له 50% زیات بدلون راغلی دی.
تفاوت مسوده جدید قانون انتخابات او فرمان تقنینی
د انتخاباتو د قانون نوې مسوده او پخوانی تقنینی فرمان چې له مخې موږ انتخابات وکړه له 50% زیات توپیر لري. موږ دا نسخه عامه ډګر ته وړاندې کړه څو تحلیل شي او کتلی شي چې څومره مثبت بدلون پکې راوستل شوی او یا کوم داسې ټکي پکې شامل دي چې ګټور نه دي. په هر حال دا باید وڅېړل شي څو موږ وکولای شو داسې یو قانون رامنځته کړو چې د ټولنې د ټولو اړتیاو ځواب وویلی شي.
دا ښاغلی منوی په وینا د انتخابات په قانون کې ځینې موارد نه ورخانه شوي چې دا د لامل شول چې په تیرو انتخاباتو کې ستونزې راولاړې شوي. نوموړي د بلګې په توګه وویل چې په مخکنی قانون کې د سرغړونې جرم او نقدي جریمې په اړه ځانګړی تعریف نه و موجود. د منوي په وینا په نوي قانون کې ټول مسایل بیل بیل روښانه شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ستراتیژیک پلان د طرحې او د انتخاباتو د قانون د مسودې په اړه د نظریاتو د راټولولو په هدف د شنبه په ورځ د ملي شورا او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له استازو سره یو غونډه هم جوړه کړې وه. خو د انتخاباتو له بهیر څخه یو شمېر څارونکي ادارې بیا وایي چې په دې مسوده کې یو لړ ستونزې موجودې دي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل
د مسوده طرحه چې له مدني ادارو سره شریکه شوې دا طرحه ټولیزه ده او په کې ستونزې او مشکلات موجود دي. د مثال په توګه د شکایتونو میکانیزم چې دوی وړاندې کړی هغه خپل ستونزې لري. هغه ترکیب چې ترې جوړ شوی دولتي نهادونه پکې دي او مشري هم د انتخاباتو کمیسیون کوي. نو که چیرې د کمیسیون په اړه شکایت موجود وي نو څه تضمین موجود دی چې دا شکایت به په عادلانه توګه وڅېړل شي؟
خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دوی د مدني ټولنې د غړو نظرونه د انتخاباتو د قانون په اړه راټول کړي او د هغوی په رڼا کې عمل کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د انتخاباتو د قانون مسوده په عدلي وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت لخوا قانوني پړاونه وهلي او د تصویب لپاره ملي شورا ته استوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو د ازادي رادیو ما خامنه خبری مجله اورئ. دا ولسی جرګې یو شمیر غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې له رئیس څخه وغوښتل چې د اوبو او برېښنا په وزیر د لګول شویو تورونو په حق له معلومات ورکړي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې رئیس تېره اونۍ د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل د مځکو په غصبولو او د پیسو په غلا تورن کړ. د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل تر اوسه پر ده د لګول شویو تورونو په حق له څه نه دي ویلي. تفصیل د خان محمد سیم په رپورټ کې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړو د اداري فساد پر ضد مبارزې د رئیس پر څرګندونو بحث وکړ او د دې ادارې له رئیس ډاکټر عزیز الله لودین څخه یې وغوښتل چې د پوري شوي تور د وضاحت لپاره د یو ځل د جرګې غونډې ته ورشي. دوی وویل ښاغلی لودین باید د نورو کسانو په هکله چې په فساد کې ښکیل دي هم معلومات ورکړي. د جرګې غړو ډاکټر میربت خان منګل او عبیدالله کلیمزی وویل
د لودین صاحب نه رسمي وغواړو چې هغه څوک چې په فساد ککړ دي د هغې رسمي مکتوبونه مجلس ته راولېږي او ولسي جرګې د هغې په ارتباط باید د استهزا د سلب اعتماد په ارتباط باید اقدام وکړي. که چېرته موږ د اعتماد رایه ورکړې وي بېرته یې بیا هم اخیستلی هم شو.
دا یې وویل چې ولسي جرګې یو هغه وزیر ته رایه ورکړې چې هغه په اویا میلیونه ډالرو اختلاس باندې تورن دی. نو د موږ بیا دا غوښتنه ده چې دغه موضوع موږ ته واضح شي.
د جرګې یو شمیر غړي وایي ښاغلي لودین په دې خبرو چې ګواکې ولسي جرګې یو شمیر فاسد وزیرانو ته د باور رای ورکړي د جرګې سپکاوی کړی دی. د اداري فساد پر ضد د مبارزې رئیس تېره اونۍ د اوبو او برېښنا د وزیر محمد اسماعیل په حق له وویل د هرات په ولایت کې د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت د یوې ځمکې په غصبولو کې ښکیل دی. بلخوا ښاغلي لودین تېره اونۍ ازادي راډیو سره په یوې مرکه کې وویل چې ولسی جرګه چې هر کله وغواړي دی حاضر دی چې ورشي او په فساد کې د اوبو او برېښنا د وزیر د ښکیلتیا په هکله اسناد او شواهد وړاندې کړي.
یو فرمان د رئیس جمهور لخوا په 1384 کې صادر شوی و چې ریاست مبارزه با فساد اداري په دشتیانو باندې غور وکړي. ایتر تعیین شوي و د اته وزارتخانه دوی ورغلي و هرات ته. په نتیجې کې داسې یو راپور راغلی دی چې په رښتیا توګه دا جایداد اشغال شوي دي، قوالې تصویر شوي دی دا شهر ګرده اسناد ما سره پروت دي. اجازه بیم به هر څوک چه وغواړي، که سنایې غواړي، که شورا ولسي جرګه یې غواړي، چې رئیس جمهور یې غواړي، ورته وړاندې کړم، دغه مشکل نه لري.
د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل تر اوسه حاضر شوی نه دی چې په دې هکله رسنیو ته څه ووایي. خود محمد اسماعیل پلویانو د هرات په ولایت کې د مظاهرو په کولو سره دا تورونه رد کړي دي. دا لومړی ځل دی چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د جمهور رئیس کرزي د کابینې پر یوه برحاله غړي مخکې له دې چې محکمه پرې حکم وکړي د فساد تور لګول کېږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
د افغان حکومت دیوی مخالف سیاسي ډلې مشر ویلي چې افغان حکومتي مشران له طالبانو سره د یو ګډ حکومت د رامنځته کولو په هڅه کې دي. د ملي جبهې مشر او د جمهور رئیس پخواني مرستیال احمد ضیا مسعود هم د راز یوې غونډې ته په وینا کې د کابل اوسنی حکومت په یوې ډلې پورې تړلی حکومت وګڼه. که څه هم د افغانستان حکومت د نوموړي د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ځینې کارپوهان بیا د نوموړي نظر ردوي او په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو سره ائتلافي حکومت جوړېدل یو ستونزمن کار بولی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د افغان حکومت دغه سیاسي مخالف ډلې څو ورځې وروسته له هغې له طالبانو سره د یو ګډ حکومت د رامنځته کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال مارشال فهیم قسیم په قدرت کې د طالبانو په اورګډولو ټینګار وکړ. ښاغلی فهیم طالبانو ته په اشاره سره ویلي و باید ناراضه کسانو ته په قدرت کې برخه ورکړل شي او ویلي دي له دې پرته د سولې لپاره روانې هڅې کومه نتیجه نه لري. خو د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود له طالبانو سره د ګډ حکومت جوړول د خلکو له برخلیک سره لوبې وبللې.
سخنان اخیر رهبران سیاسی کشور
د هیواد سیاسی مشرانو وروستي څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې حکومت غواړي هر څومره ژر کېدای سي له افراطي ډلو او طالبانو سره یو ګډ یا ائتلافي حکومت جوړ کړي. موږ په دې باور یو چې باید د افغانستان د خلکو له سیاسي برخلیک سره لوبې ونه سي.
خاغلی مسعود دا خبری د غویی دا تمینیتی یا پا کابل که دا مجاهدین و دا بری دا شلم کلیزه پا مناسبات جوڑی شوی و غنده تا وکره. عبدالرشید دوستم او محمد محقق د دې جبهه لنور مهم او مشرانو څخه دي. اونۍ مخکې د نوموړي یو پخوانی متحد او د جمهور رئیس لومړی مرستیال محمد قسیم فهیم د سولې د عالی شورا د نوي مشر د معرفي کېدو په غونډه کې همدارس له وسلوالو طالبانو غوښتي و چې د سولې له شرایطو سره ځانونه برابر کړي. که څه هم تر اوسه پورې افغان حکومت په رسمي توګه دا نه ده تایید کړی چې ګینې د سولې لپاره روانې هلې ځلې له طالبانو سره د یو ګډ حکومت د رامنځته کولو لپاره دي، خو ځینې کتونکي د نوموړي نظر ردوي او په اوسنیو شرایطو کې دا چاره ستونزمنه بولي. د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر محمد زبیر شفیقي ازادي راډیو ته د حکومت د سولې د پالیسۍ په اړه وویل:
زه فکر نه کوم چې ائتلافي حکومت نه، زه داسې فکر کوم چې د حکومت هڅه دا دي چې ټول افغانان په مجموع کې په یوه سیاسي بهیر کې سره قانع شي، راضي شي او بیا هڅه داسې ډله پاتې نه شي چې هغه بهر ځانونه محروم احساس کړي او د دولت په خلاف د حکومت په خلاف وسلو ته لاس واچوي.
په خاطر دې هم یو شمېر مخالف او سیاسي مشرانو او ګوندونو افغان حکومت تورن کړی و چې له وسلوالو طالبانو سره د یوې معاملې د کولو هڅه کوي. په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې هلې ځلې د تیرو څو کلونو راهیسې دوام لري چې په دې وروستیو کې دغه هڅې ګړندۍ شوي هم دي، خو وسلوالو طالبانو تل د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړي دي او ویلي دي چې دغه حکومت د سولې د خبرو د پرمخ وړلو صلاحیت نه لري.
و امردل چې د افغان حکومت د مخالف سیاسي ډلې مشر ملي جبهې مشر وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د یو ګډ حکومت رامنځته کولو په هڅه کې دی، خو کتونکي وایي چې په اوسنیو حالاتو کې د طالبانو سره د ګډ حکومت رامنځته کول ستونزمن کار دی. د کندهار د والی پر دفتر نن حمله وشوله. په دې حمله کې دوه برید کوونکي او د غراز امنیتي ځواکونه هم وژل شوي دي. نور تفصیل د محمد صادق رښتینی په ریپورت کې اورو.
نن شاوخوا یوولس بجې دوه تنو برید کوونکو د کندهار ولایت دننه د والی پر دفتر حمله وکړه. والی ډاکټر تریالی ویساو د امنیت کمانډان تر پیښې درې ساعته وروسته په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل چې برید کوونکو په خپلو بوټونو کې دوی توپنچې ولایت دننه کړې وې. د والی په وینا برید کوونکو لومړی د دفتر په دروازه کې د دوه ساعتونکو ووچل او دفتر ته د داخلېدو پر مهال د نورو ساعتونکو د مقاومت سره مخ شول. د په خبره تر نیم ساعت په لږ وخت کې د ساعتونکو وتوانېدل چې دواړه برید کوونکي ووژني. والی دې حملې د تلفات په اړه وویل چې د دوه ساعتونکو وژل شوي او یو زخمي دی.
د دوه تنه چې په ډېر هنر سره توپنچې او انفجاري مواد په خپل بوټو کې سره ځای پر ځای کړی و. د دوه تلاشي څخه راکېر شوي و او په درېمه تلاشي باندې دوی زموږ د امنیتي کسانو لخوا څخه تشخیص شول او هلته د دوی فعالیت شروع شو. په نتیجه کې زموږ د ډېرو زړورو پولیسو زموږ د ولایت د ګاردانو چې هغه د پولیسو په امنیت قمندانۍ پورې اړه لري د هغوی په ډېره زړورتیا سره دا کسان د منځه ولاړل او موږ دوه تنه شهیدان لرو. د خپلو محافظینو څخه یو نفر زخمي لرو.
د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق که څه هم ولایت ته د برید کوونکو داخلېدل د پولیسو کمزوري وبلل، خو وی وی چې دا ځل د دولت مخالفینو د یو نوي تکتیک څخه کار اخستی او دوی به په دې برخه کې خپل تدابیر زیات کړي.
دا چې د یو چا سوسي څوک راځي رضای او موږ دغه سپورتونه وکړ پولیس پشیره لکه دا بزمر د پاره مې وبدي. خو دشمن نه یو داسې تکتیک چې هغه په چمبلانو کې یو ډېر کښنی توپنچې دغه پټن کړی وې او بیا را تېر کړی وې. دا په ډېر ځایو کې د دې شانو مخنیوی سوی دي، څو واره په مابس کې سوی دي، په کونانی کې سوی. خو یو وخت او ناوخته دا پېښېږي. د شان رکسری ماشینه وتلې وه، خو هغه په ډېر تکتیک و که هغه ګورې د باندې چې هم نه معلومېږي.
د دولت وسلوالو مخالفینو د برید مسولیت په غاړه اخستی. د طالبانو ویان قاری سپه احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې اته چارواکي او پولیس وژلي، خو د کندهار والی او د امنیت کمانډان د طالبانو دغه ادعا رد کړه.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو د بیړنیو حالاتو پر کمیټې انتخابونه وکړل چې دې کمیټې په هیواد کې سیلاب ځپلو خلکو ته ځان نه دی رسولی. د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې په دې اړه تاوده بحثونه وسله وویل شول چې په دې اړه باید د بیړنیو حالاتو کمیټه ځواب ورکړي، خو د دې ادارې چارواکي وایي چې له خپلو امکاناتو یې کار اخیستی او بیا به هم له سیلاب ځپلو سره خپل وس ونه ګرځوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په ریپورت لري.
د ولسی جرګې لخوا د بیړنیو حالاتو پر کمیټا انتقادونه څه نوې خبره نه ده، بلکې په تېرو کلونو کې هم سیلاب یا نور طبیعي پیښو ځپلو خلکو ته پر وخت مرستونه رسولو وروسته د ولسی جرګې غړو پر دې کمیټا انتقادونه کړي دي. سږ کال هم په ولسی جرګه کې د خلکو استازو پر دې کمیټا ځکه انتقادونه وکړل چې سیلاب ځپلو خلکو ته پر وخت ځان نه دی رسولی، او له دې کمیټې وغوښته چې باید په دې اړه ولسی جرګې ته ځواب ورکړي. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ په دې اړه جدي بحثونه وکړل او ویل چې دې کمیټې پرېکړو ته هم پام نه دی کړی او دخل ګستونځ ته ځان نه دی رسولی. میربت خان منګل په جاړه وای
استقرار کمیټې په ارتباط موږ په تیرو میاشتو کې یو قانون پاس کا چې د استقرار کمیټې په راس کې باید یو انتخابي بل شخص راشي، نه خلیلی صاحب چې ولسی جرګې ته مسؤل وي. تر نن ورځې پورې هغه مصوبه یا قانون چې موږ تصویب کړی دی هغه ته هم درناوی نه کیږي. خلیلی صاحب تر اوسه پر د استقرار کمیټې په راس کې دی، او تر نن ورځې پورې چې څومره دا د افغانستان کې کوم سیلابونه راځي یا مشکل راغلی دی هغه ته رسیدګي هم نه ده شوې. ملي شورا ولسی جرګه باید په دې ارتباط تصمیم ونیسي.
د ولسی جرګې نور غړو له اړوند کورنیو او بهرنیو ادارو څخه وغوښتل چې په هیواد کې سیلاب ځپل خلکو ته ډیر پام وکړي. د ولسمشر کرزی دوه هم رسال کریم خلیلی چې د کمیټې مشر هم دی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو له پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مشر ډاکټر محمد ایم کاکړ تېرونې ازادي راډیو ته وویل چې له هغو امکاناتو یې کار اخیستی چې په واس کې و.
بعضی از حوادث هست که از او جلوگیری شده میتونه و بعضی از حوادث هست که از او جلوگیری شده نمیتونه.
ځینې پیښې دي چې مخنیوی کېدلی شي او ځینې دي چې مخې نه نیول کېږي. کله واوره خوږیږي موږ نه پوهیږو، کله چې باران کېږي د یو کور چت جوړ دی او رالویږي د دې مخه څنګه ونیسو. خو ستاسو خبره منم چې د ځینو پیښو مخه نیول کېږي. د مثال په ډول موږ کولی شو چې د ځینو سیلابونو مخه ونیسو. موږ د دې خبر مخکې نه شو ورکولی چې نن شپه سیلاب په څه ډول تیزي راځي او د باران اندازه څه ده.
د راپورونو له مخې په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې تر سلو ډېر کسان مړه شوي دي، او د دې ترڅنګ ویل شوي چې لسګونه نور ټپي شوي او ورک شوي هم دي. د روان لمریز کال دورې میاشتې له وروستیو راهیسې د افغانستان په شاوخوا شلو ولایتونو کې سیلابونه راغلي او تر 9000 ډېرو کورنیو ته تاوان رسولی.
په امریکا کې یو شمېر سرچینې وایي چې د القاعده تروریستي شبکه خی بیا د سپتمبر 12 د حملې تر سره کولو توان ونه لري، خو په یو مخیز ډول د بری اعلان مخکې له وخته دی. د امریکایي چارواکو په وینا داسې انګرل کیږي چې د القاعده شبکې خپل مرکزیت له لاسه ورکړی، اوس له دې شبکې تړلې سیمه ییزې ډلې او ګروپونه د امریکا لپاره یو تهدید ګڼل کیږي. د موضوع تفصیل له فرشتي جلال څخه اورو.
د امریکا استخبارات وایي چې د اسامه بن لادن له وژل کېدو سره به په پاکستان کې د القاعده شبکې هسته له منځه تللی وي، خو د هغه پلویان او متحدان لا هم د تهدید په ډول موجود دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د اسامه بن لادن له وژل کېدو سره د القاعده شبکه لا کمزورې سوه، او داسې نه انګېرل کېږي چې دوی به بیا وتوانېږي چې د سپتمبر د 12 د حملې په څېر بله ستره حمله تنظیم کړي. په امریکا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې و چارواکي پرون ویلي دا ګمان ګران دی چې د القاعده شبکې هسته به یو وار بیا ټول امکانات، سرچینې، نبوغ او پیسې را یو ځای کړي تر څو د سپتمبر د 12 حمله تکرار کړي. د فرانس پرس اژانس وایي د امریکایي چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې وکړي. د چارواکي فرانس پرس ته ویلي د بری اعلانول به شایي مخکې له وخته وي، خو سړی ویلی سي چې هغه شبکه چې د سپتمبر د 12 حمله یې کړې وه نور لمنځه تللې ده. دی ټینګار کوي چې دا حرکت د بن لادن فلسفه او د نړیوال جهاد نظریه له پاکستان څخه پرته په نورو ډیرو ځایونو کې هم ژوندی ده. د فرانس پرس په حواله د امریکا د دفاع وزیر لوین پنیتا د جمعې په ورځ د جنوبي امریکا له هیوادونو څخه تر ستنېدو وروسته خبریالانو ته په څرګندونو کې ورته الفاظ وکارول. پنیتا ټینګار وکړ مخکې تر دې چې امریکا د بن لادن د وژلو لپاره عملیات ترسره کړي، دا خبره واضح وه چې داسې جادویي مرمۍ نسته چې په یوه ټک کې د القاعده شبکه له منځه یوسي. لوین پنیتا وویل د امریکا او نورې نړۍ د امنیت لپاره دا مهمه ده چې هغه کسان له منځه ولاړ سي چې د القاعده شبکې ایدیالوژیک استازیتوب کوي. فرانس پرست کې چې د القاعده شبکې د یمن څنګه امریکا ته اوس تر ټولو ستر خطر دی. د القاعده یمنی څنګه پیاوړې سوې ده او په ډېر پراخ او اغیزمن ډول یې د ځان په ګټه پروپاګند ته ادامه ورکړې ده. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې و چارواکي فرانس پرس اژانس ته ویلي د القاعده شبکې د مرکزیت له منځه تلل دا معنا لري چې په راتلونکي وخت کې کیدونکي حملې به د دې شبکې د سیمه ییزو څانګو لخوا ترسره کیږي. د دغه شبکې له غوړېدو او پراختیا سره په یو وخت کې به د سیمه ییزو مشرانو ترمنځ اختلاف زیات سي. دوی به د نړۍ په سطح د سترو حملو د تنظیم په سر د مخالفتونو له امله پر سیمه ییزو اهدافو تمرکز زیات کړی. فرانس پرس د چارواکو په حواله لیکي چې د یمن ترڅنګ د القاعده څانګې په نورو ځایونو لکه عراق، سومالیا او د افریقا په یو شمېر هیوادونو کې هم چټک فعالیت لري، خو تر ډېره حده په سیمه ییزو اهدافو متمرکز دي.